السلام علیکم. په افغانستان کې د ماپښین دوی بجې سپې د خبرونې د سر راپور موده دی چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان هغه ادعا بې بنسټه بولي چې ګواکې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کارول کیږي. د خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په بهرنیو خبرونو کې راځي چې د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس د روسیې له ولسمشر څخه غوښتنه کړې چې بیت المقدس ته د امریکا د سفارت د انتقال په مخنیوي کې مرسته ورسره وکړي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه غوښتنه کړې چې له دغه سازمان سره مالی مرستې پرې نه کړي. ناجیه ساپۍ خبرونه د افغانستان په خبرونو پیلوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سره ټکی اوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان وروستۍ ادعا ردوي. د افغانستان د ولسی جرګې د غړیو ترمنځ د اختلافاتو له وجې نن د 1996 مالي کال د بودیجې مسوده له رایګیری پاتې شوه، او په کندوز کې یو شمېر دینی عالمانو له خلکو غوښتي چې د ترهګریزو فعالیتونو د مخنیوي لپاره له افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان وروستۍ اداره د ویچ ویلي تروریستان د افغانستان له خاورې د پاکستان پر ضد عمل کوي. دغه وزارت ویان شکیب مستغنی نن ازادي رادیو ته ویل چې پاکستان باید د خپلو دغه ادعاو د ثابتولو لپاره اسناد او شواهد وړاندې کړي. د وی دا کاملاً یو به اساس ادعا ده. هیڅ کله په افغانستان کې تروریستي ډلو ته اجازه نه ورکول کیږي چې د افغانستان له خاورې د بل هیواد په وړاندې وکاروي. د بده حال کې د چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کارول کیږي، خو تر دې وړاندې د افغانستان د امریکا دفاع وزارت ته نومان جیمز ماتیس ویلي چې د پاکستان په قلمرو کې د تروریستي ډلو د پټنځایونو موجودیت یو عمده ستونزه ده چې افغان امنیتي ځواکونه ورسره مخ دي. د افغانستان د ولسی جرګې د غړیو ترمنځ د اختلافاتو له وجې نن د 1996 مالي کال د بودیجې مسوده له رایګیری پاتې شوه. د دغه جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی نن ویل چې د بودیجې مسوده به د دوشنبې په ورځ رایګیری ته وړاندې شي.
وکلای محترم، اعتراضا بسیار زیاد، فردا یک شنبه یک جلسه مشترک بگیریم، بر روز دوشنبه رایګیری کنیم، دیگر راه نداریم.
د بده سال کې د چا د 1996 لمریز کال مالی بودیجې مسوده تر دې وړاندې د یو شمېر نیمګړتیاو له امله چې د ولسی جرګې غړي وي په اړه خپل دلایل وړاندې کړي رد شوې ده. په کندز کې یو شمېر دینی عالمانو له خلکو غوښتي چې د ترهګریزو فعالیتونو د مخنیوي لپاره له افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي. دغه دینی عالمان وایي که چیرې خلک افغان ځواکونو ته د مشکوکو فعالیتونو په اړه خبر ورکړي، دا به د ترهګریزو فعالیتونو په مخنیوي کې مرسته وکړي. دغه عالمانو همدارنګه له وسلوالو مخالفانو هم غوښتي چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي. او چارواکي وایي په ورزګان کې د 10 میلیونه افغانۍ پر ارزښت شنې خونې جوړیږي. د دغه ولایت د کرنې او مالدارۍ ریاست رئیس زلمیا لکونن ازادي رادیو ته ویل چې دغه شنې خونې د هندستان په مالی لګښت جوړیږي تر څو د بزګرانو اقتصاد په پښو درېږي او د کوکنارو لګښت څخه لاس واخلي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له فریبا زایر څخه اوري.
سلامونه. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه وغوښتل چې بیت المقدس ته د امریکا د سفارت د انتقال په مخنیوي کې مرسته ورسره وکړي. د فلسطین مشر مرکچی صاحب اریقات وویل چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره د لیدو پر مهال د محمود عباس پیغام له روسیې سره مطرح کړ. اریقات ویلي، زموږ د معلوماتو له مخې ټاکل سوی د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپل هیواد سفارت بیت المقدس ته انتقال کړي، او دا زموږ لپاره ستره کرښه او یو خطرناک اقدام دی. فلسطین مشر خبرداری ورکړی چې بیت المقدس ته د امریکا د سفارت انتقال هڅه به د فلسطین او اسرائیل ترمنځ د سولې خبرې ودروي. محمود عباس د جنوري په 14 د فرانسې فیګارو ورځپاڼې ته ویلي وو چې بیت المقدس ته د امریکا د سفارت انتقال به نه یوازې د دوو ملتونو ترمنځ د اړیکو په خرابولو کې د امریکا رول ته مشروعیت ورکړي، بلکې د فلسطین او اسرائیل ترمنځ د سولې حل لاره به له منځه یوسي. روسیه د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ له ادارې چې تر نږدې یوې اونۍ پورې رسمن خپل کار پیلوي، غوښتي چې د سوریې د سولې په راتلونکو مذاکراتو کې برخه واخلي. ټاکل سوی د سوریې د سولې مذاکرات د جنوري په 23 نېټه د قزاقستان په پلازمېنه استانا کې وسي. ترکیه چې د دغو مذاکراتو یو منځګړی ده، ویلي دي چې واشنګټن ته به په دغو خبرو کې د ګډون بلنه ورکړل سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان مارک ټونر ویلي د سوریې د سولې راوستو په اړه د امریکا او روسیې ګډې هڅې تیر کال بې نتیجه سوې. له همدې کبله د باراک اوباما اداره د افغانې خبرو ته نه ده وربلل سوې، خو وایي کېدای سي د ډونالډ ټرمپ اداره په دې غونډه کې حضور ته وهڅېږي. د سوریې د سولې په اړه د افغانې غونډې د امریکا د نوي ولسمشر په توګه د ډونالډ ټرمپ د کار د پیل په درېیمه ورځ ترسره کېږي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا متحده ایالاتو سفیر سامانتا پاور د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ څخه غوښتي چې له دغه سازمان سره مالي مرستې پرې نه کړي. سامانتا پاور زیاتوي دا اقدام کېدای سي د امریکا د ګټو پر خلاف او د روسیې او چین په ګټه وي. نوموړي تېره ورځ په ملګرو ملتونو کې د امریکا د سفیر په توګه په خپله وروستۍ خبري غونډه کې دا خبره وکړه. د امریکا په کانګرس کې د اسرائیلو پلویانو وروسته له هغه له ملګرو ملتونو سره د امریکا د مالی مرستې د بندېدو غوښتنه کړې چې د دغه سازمان د امنیت شورا تیره میاشت د یوه پریکړه لیک په خپرولو سره په لویدیځ غاړه او ختیځ بیت المقدس کې د اسرائیلو د ښارګوټو جوړول وغندل. د امریکا متحده ایالات د ملګرو ملتونو 22% عملیاتي بودیجه او 15% د دغه سازمان د ثلاثي ماموریت بودیجه ورکوي. د ترکیه دولتي خبري اژانس خبر ورکوي چې د چین دوه تنه چې په خټه ایغوران دي پرون ونیول سوه. پر دې کسانو تور دی چې د نوي کال په شپه یې په استانبول کې د نایټ کلب په بریک کې لاس درلود. د اناتولي خبري اژانس په وینا دغه دوه تنه د یوې تروریستي وسلوالې ډلې غړي دي چې د وژنو په 9 پیښو کې یې مرسته کړې ده. ایغوران ترکی ژبې مسلمانان دي چې د چین په لویدیځ کې ژوند کوي، خو د دوی لویې ټولنې په ټولې منځنۍ آسیا او ترکیه کې هم سته. په استانبول کې پر نایټ کلب د نوي میلادي کال په شپه د ترسره سوي برید پړه داعش په غاړه اخیستی او ویلي دي چې دا برید یې په سوریه کې د ترکیې د لاسوهنې د غچ اخیستلو لپاره ترسره کړ. د امریکا د مشرانو جرګې د استخباراتو کمیټې د هغو تورونو څېړنه کوي چې ویل کېږي روسانو د امریکا د 2014 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې مداخله کړې ده. د دې کمیټې د رئیس ریچارد بر او دیموکرات ګوند د غړي مارک وارنر له لوري په خبره سوي خبر پاڼه کې راغلي چې د تورونو ژورې اندېښنې پیدا کړې دي. په خبر پاڼه کې چې پرون خبره سوه، د هم ویل سوي دي چې د امریکا د دواړو ګوندونو استازي به هغه استخباراتي سندونه وڅېړي چې د امریکا په تاریخ کې ساری نه لري. ریچارد بر او وارنر ویل دي چې دوی به د تحقیقاتو د یوې برخې په توګه د اوسني ولسمشر باراک اوباما د ادارې له غړیو او د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ادارې سره خبرې وکړي. د امریکا د مشرانو جرګې د استخباراتي کمیټې ته ډیر کار به په پټه ترسره سي، خو کچيري اړتیا وه په عمومي غونډه کې به هم خبره یاده کړي. او د امریکا پوځي چارواکي وايي په عربي ټاپو وزمه کې د القاعده شبکې یو مهم غړی د هوایي برید په ترڅ کې ووژل سو. د امریکا د دفاع وزارت رسنیو د برخې مشر پیټر کوک پرون وویل چې د القاعده مشر عبدالغني اراسس د یمن په لرې پرتې سیمې البیزا کې د امریکا د هوایي برید پر مهال د جنوري په 8 نیټه ووژل سوی دی. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادي رادیو نه اوریدل. دا خبرونه تر 3 بجو دوام کوي. ورزو درا پورونه او تحلیل برخه ده. د دې خبرونې د راپورونو په برخه کې اورئ چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان هغه ادعا به بنسټه بولي چې ګواه کې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کارول کیږي. په اروزګان ولایت کې کروندګرو ته شنې خونې یا گرین هاوسونه جوړیږي.
د پروژې کار په بیړه سره روان دی. دا به د جکانانو په ژوند کې مثبت تغییر راولي.
د نورستان چارواکي وایي په دې ولایت کې 80% ښوونځي ودانۍ نه لري.
بعض ځایونو کې مونږ د خلکو په کورونو کې دغه کوو او بعض ځایونو کې د جوماتونو نه استفاده کوو، خو دا ډېر زیات جدي ستونزه ده.
د کابل چاپ رسپانو تر ډیره په کندهار کې پر سوي برید تبصرې خبرې کړې او د هغو طالبانو کاري بللې چې په بلوچستان کې ډیره دي. په بلوچستان کې خلک د واوري اورېدو ته خوشاله دي.
موږ ډیر خوشاله یو چې الله پاک پر موږ باندې دا رحم وکړي. دا واوره وسوله، الله پاک موږ ډیر شکر گزار یو.
دو اونیز پروگرامونه د نورو مطالبو ترڅنګ د همدې خبرونې په دوایي منیمایي کې واوري. د ځوانانو خاص پروگرام تاندې څنګه او حقیقت اڅدې. تاسی ازادی رادیو ته ورژی است. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان هغه ادعا به بنسټه بولي چې ګواکې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کارول کیږي. په دې ورستوي کې د امریکا دفاع وزارت لپاره نومول سوي جیمز ماتیس ویلي چې په پاکستان کې د وسلوالو د خوندي مرکزونو موجودیت افغان ځواکونه له ننګونو سره مخ کړي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ادعا کړې چې ځینې بهرني قوتونه د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کاروي. حدیث پردیس نور تفصیل راکوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان هغه ادعا چې ګواکې ځینې بهرني قوتونه د افغانستان خاوره د دوی پر ضد کاروي له واقعیت څخه لري بولي. دغه وزارت وایند احمد شکیب مستغنی د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل پاکستان تر اوسه هیڅ ډول داسې ثبوت نه دی وړاندې کړی چې ګواکې د افغانستان خاوره پر ضد کارول کیږي. د ښاغلي مستغنی په خبره دا یو واقعیت دی چې وسلوال له پولې اخوا خوندي پټن ځایونه لري او له هماغه ځایه د افغانستان امنیت ګډوډ کړی دی.
که څه هم څو ځلې دا ډول ادعاوې شوي خو پاکستاني لوري حتی یو ځل هم د خپلې ادعا د ثبوت په اړه مثال او ثبوت نه دی وړاندې کړی.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تر هغه وروسته دا څرګندونې کوي چې تازه د امریکا دفاع وزارت لپاره نومان جیمز ماتیس هم په پاکستان کې د بیلابیلو وسلوالو ډلو موجودیت د اندېښنې وړ موضوع بللې ده. ښاغلي ماتیس تېره ورځ د امریکا سنا مجلس ته په خبرو کې ویلي کدی د دفاع وزیر په توګه وټاکل شي نو پر پاکستان به فشار راوړي څو په خپله خاوره کې د ترهګرو ځالې له منځه یوسي. له دې ټولو سره سره د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي چې په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو پړه باید پر نورو وانهچول شي. په اعلامیه کې همدا راز ادعا شوې چې ځینې بهرني قوتونه د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کاروي، هغه ادعا چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له لورې بې بنسټه بلل شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې په کندهار کې تر هغه برید وروسته چې د کندهار د یو شمېر سیمه ییزو چارواکو سربیره بهرنیو ډیپلوماتانو ته هم پکې مرګ ژوبله واوښته، د کندهار امنیت قمندان جنرال عبدالرازق ویل چې یاد برید له پولی اخوا د حقانی شبکې له لوري پلان شوی وو. په همدې تړاو د جمعې په ورځ د کابل ښار په لسکونو اوسیدونکو او د زرغون بهیر په نوم د یو بنسټ غړو هم د پاکستان د سفارت پر وړاندې مظاهره وکړه او له افغان حکومت څخه یې وغوښتل چې په کابل کې د دغه هیواد سفارت وتړي. په ورته وخت کې د نړیوالو چارو کارپو انتظار خادم بیا د پاکستان د ادعا چې ګواکې د افغانستان خاوره پر ضد کاریږي د هغه هیواد د پروپاګنډا یوه برخه بولي، وایي چې پاکستان غواړي په دې ډول ځان د ترهګرۍ قربان وخی. د خاغلی خادم په خبره خبروي چې پاکستانیان له دې وروسته د ناسمو تبلیغاتو پر ځای د افغانستان د سولې په برخه کې رښتینی همکاري وکړي.
افغانستان په اوسنیو حالاتو کې د افغانستان جوړښت او حکومت په دغه وضعیت کې نه دی، دغه توان نه لري چې په بل چا باندې حمله وکړي. فقط د دې په دغه توان احد عقل کې پیدا کړي ځان د ترور له خطر اوسه دا بدوی خبرې. نو دا یو بې بنیاد او بې بنسټه ادعا ده. زه فکر کوم چې پاکستان باید نور اذهان
د نړیوالو چارو یو بل کارپو حمید عزیزی بیا وایي دا چې افغانستان عملا د په خبره د پاکستان له لوري له نایلان شوې جګړې سره مخامخ دی، خبروي چې افغان حکومت له ډیپلوماټیکو لارو پر هغه هیواد فشار راوړي.
ومردل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان هغه ادعا به بنسټه بولي چې ګواکې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کارول کیږي. د نړیوالو چارو ځینې کارپوهان وایي پاکستان غواړي په دې ډول څرګندونو سره ځان د نړیوالې ټولنې له مخ پر زیاتېدونکو فشارونو څخه خلاص کړي. د اداري فساد په وړاندې د مبارزې ځینې بنسټونه انتقاد کوي چې حکومت د عالي رتبه چارواکو اړوند په فساد ضد مبارزه کې سیستماتیک اقدامات نه دي کړي. د فساد په وړاندې د افغاني شبکې مشر په دې باور دی چې د کورنیو چارو وزارت د دریو پخوانیو مرستیالانو او د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د سلبې صلاحیت سوي وزیر اړوند د اداري فساد تورونو برخلیک باید روښانه سوی وای. یوسف خان زدران له کابل نور حل راکوي.
د اداري فساد پر ضد د مبارزې افغاني شبکه وایي چې حکومت د فساد سره د مبارزې په برخه کې په شواري ډول مخکې، خو د عمل په برخه کې ناتوانه دی. د دغې شبکې مشر خان زمان امرخیل وایي د کورنیو چارو وزارت د دریو پخوانیو مرستیالانو او د مخابراتو وزیر اړوند د حکومت اقدامات د ستایلو دي، خو په ورته وخت کې بیا د یادو قضیو پر وړاندې په ځنډ سره عمل ځینې بې باورۍ رامنځته کړې دي. هغه د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د لوړ پوړو چارواکو اړوند د فساد ضد حکومتي اقدامات اصلا بنسټیز ندی.
پرانی دیشی که یکی اتو وقتونی که در وزیر که کچه بانده زنی خلکو وزایف رو زنده زنی دینی میدان ممنون کرو جلان شد در نور اقدامات در کار شد خدا سیستماتیک نیدی او لگه سنگه چه جامعه و پرونه که در اسی عوازی موجودی چه اسم در حکومت دی توانایی نمیری چه دوی دی زوروندان و زورواکان و
ښاغلی مرخیل وایي د فساد پر وړاندې د مبارزې بنسټونه ویریږي چې د وخت په تېرېدو سره دا هر څه د مصلحتونو ښکار نه شي. شاوخوا یوه نیمه میاشت وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی د یوه حکم په صادرولو سره د کورنیو چارو وزارت درې پخواني مرستیالان مجتبا پتنګ، جمیل جنبش او جمال نصر صدیقي ممنوع الخروج اعلان کړل او دوی د لا څېړلو په هدف لوی څارنوالۍ ته معرفي کړل. د فساد اړوند په ورته یو اقدام کې 15 ورځې وړاندې د مخابراتو د سلب صلاحیت شوي وزیر دنده هم د ولسمشر لخوا وځنډول شوه او ارګ ویلي چې د څېړنو تر بشپړولو وروسته به یې برخلیک معلوم شي. ښاغلی مرخیل وایي چې په دې دواړو څېړنو دومره وخت وتلی چې آن خلک یې د لوړ پوړو چارواکو پر وړاندې د حکومت په ناتواني باوري کړي دي. په ورته وخت کې د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي وایي چې د فساد په تور دوسیې جدي او ژورو څېړنو ته اړتیا لري، خو ممکن په روانه اونۍ کې د کورنیو چارو وزارت د دریو مرستیالانو په دوسیو کې څه ډېر پرمختګ وشي.
د څېړنو پلاوی له یو منظم پلان سره کاری جریان مخته وړي. پلان داسې دی چې د 1901 کال نه تر 1904 کال پورې ټول تړونونه څېړل کیږي. موږ دا ټول راغوښتي دي. د اونۍ په جریان کې پلاوی انشاءالله یوې ښې نتیجې ته رسیږي چې هغه به بیا له تاسو سره شریکه کړو.
یادو دریو چارواکو د 1901 نه تر 1904 کلونو پورې د کورنیو چارو وزارت د عامه ساتنې د مرستیالانو په توګه دندې ترسره کړې دي. د فساد پر وړاندې د مبارزې افغاني بنسټ د جمهور رئیس غني دا اقدامات بېساري بولي، خو وایي چې په دولت کې دننه د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې نام غږي د دې لامل شوي چې د یادو دوسیو د څېړلو په برخه کې ډېر وخت ضایع شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
نن ترشنه اسمان لاندې اونیس پروګرام کې چې د ماپښین له دریو د مازدیګر تر 5 بجو به په ژوندۍ بڼه خپریږي، پر دوو موضوعاتو خبرې کیږي. په اول ساعت کې د ماپښین له دریو تر 4 بجو په افغانستان کې د خصوصي پوهنتونونو پر ستونزو خبرې کوو. په دویم ساعت کې له 4 تر 5 د جګړو او نورو ستونزو له کبله پر داخلي بېځایه سویو او د ژمي پر مهال د دوی پر ستونزو خبرې کیږي. تاسو اوریدونکي هم کولی سئ پروګرام ته زنګ راووهئ. د ټلیفون شمیرې هغه وخت اعلانېږي. دغه راز کولی سئ د سکایپ له لارې پروګرام سره تماس ونیسئ. ادرس مو دی azadi.radio. د فیسبوک له طریقې هم خپل نظرونه او پوښتنې را سره شریکولی سئ. ادرس مو دی facebook.com/azadiradio. اوس هم اجمل تورمن د کابل چاپ ورځپاڼو ته کتنه کوي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې د غنو نور مطالبه ترڅنګ په کندهار کې د ورستی بریډ پاړه یو شمیر مطالب چاپ کړي دي. وی صاحب خپلواک ورځپاڼې په دې اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي دي، یو امنیتی سرچینه کابل نیوز ویلي په کندهار کې د ترسره شوی بریډ تر مولوی ولی الله او په لیکونکې مولوی احمد کندهاری دی چې چمن خار ته نږدې په رحمان خول سیمه کې مدرسې لري او د کابل، کندهار او هلمند درې واړه بریډونه په همدې مدرسو کې د دوی دریو ګروپونو پلان کړی ول. په مطلب کې د سرچینې په حواله راغلی د کابل بریډ د حقانی شبکې بدري ګروپ، د لخکرګاه بریډ عرب ګروپ او د کندهار بریډ د طالبانو چریکی ګروپ کړی دی. په مطلب کې د سرچینې په حواله دا هم ویل شوی چې په کندهار کې د بریډ هدف د کندهار ولایت د نظامی شورا لمنځه وړل ول. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا خپله سرمقاله هم دې موضوع ته ځانګړې کړې ده. د سرمقالې لیکوال لیکلي د کندهار د پیښې تر شا د پاکستان د آیس آی لاسونه دي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي هندوستان په افغانستان کې بشري او بنسټیزو پروژو ته پراختیا ورکړي. دا چې پاکستان دا نشي زغملی او پرې د عربي شیخانو هغه مرستې بندې شوي چې دوی به پرې ترهګر روزل، نو ځکه د پاکستان څارګري ادارې آیس آی د خپلو پټو اجنټانو پر مټ ترسره کړل. د سرمقالې لیکوال لیکي حکومت باید په وړاندې چوپ پاتې نشي او له هرې لارې چې وي مخنیوی وکړي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې بیا د کندهار په برید کې د عرب ډیپلوماټانو د وژنې په تړاو په یو مطلب کې لیکلي د عرب ډیپلوماټانو په قتل به څوک ونیول شي. په مطلب کې وړاندې په دې اړه راغلي عربان جرأت کوي چې جنوب ته ولاړ شي. ایران د دوی پر وړاندې د پټو اقداماتو تاکتیک ته لاس اچوي. پاکستان بیا له یو بل دلیله د دې برید مسؤول ګڼل کېدای شي. که څه هم پاکستان د عربو دښمنۍ ته کله هم زړه نشي ښه کولی، اما له کله چې د عربي یونین روابط له افغانستان سره مستقیم شوي او پاکستان له منځه وتلی، دا وضعیت پاکستان ته د زغم وړ نه دی او ځان تجرید احساسوي. د مطلب لیکوال لیکلي عربان د کندهار په پیښه کې د خپل وژل شویو ډیپلوماټانو لپاره په خپل تحقیقات کوي. شاید دا تحقیقات د تصور خلاف نتایج ولري او شاید دا د عربو، ایران او پاکستان ترمنځ یو نوی تقابل وي، خو په دې تمه چې دا جګړه بیا د بړوکۍ په ډول په افغانستان راونه څرخي.
تکل سوی ده چه نن ده افغانستان ده کرکت ملی لوبډله له آیرلند سره په متحده عرب اماراتو کې مسابقه وکړي. دغه مسابقه 15 ساعته او 11 دقیقې وروسته پیلېږي. د صحرا په نوم ټورنمنت کې به دا د افغانستان لومړی لوبه وي. د کرکت بورډ مطبوعاتي مسؤل اویان فرید هوتک ازادي راډیو ته د دې لوبې په باب وویل.
ایرلند ته تکل لوبډله ده، نو واقعا چې د افغانستان لپاره به یو څه سخت وي، خو افغان ملی لوبډله ایرلند خپل کور کې په څو ورځنی سیریز لوبو کې ماتې ورکړه او بالاخره سیریز ورسره مساوي کړ.
د صحرا جام لوبې په دوو ګروپونو کې ویشل شوې دي. په الف ګروپ کې افغانستان، آیرلند، نامیبیا او کوربه هیواد متحده عرب امارات، او په بی ګروپ کې هالند، سکاتلند، عمان او هالند سره یو ځای شوې دي.
خبریاست د ناروی حکومت لمړنۍ هیواد د چې رادیوي خبرونې له انالوګ په ډیجیټل بدلې کړي او اف ام ای بيخي ختم کړ. د انډیپندنت ورځپاڼې د راپور پر اساس ناروی له دې سره سره په اف ام څپو خبرونې بندي کړي چې دغه هیواد د وی ورځپاڼې د نظر پښتنې لمخې په سلو کې شپږ بیت نارویژان لا هم د اف ام پلویان دي او یوازې په سلو کې ولس نارویژان وایي چې د اف ام کمپل دي نور ټول شي. ځینې نارویژیان په دې خاطر د اف ام خپرونو د بندېدو مخالف دي چې وایي لږته لږه 2 میلیونه موټرونه لا هم ډیجیټل راډیوګانې نه لري او که اف ام نه وي د موټر چلولو په مهال به مهمې ترافیکي خبرتیاوې نه شي اورېدی. د ناروی پارلمان تیره میاشت په دې دلیل د اف ام څپو د بندېدو لایحه تصویب کړه چې په ډیجیټل څپو کې زیاتې راډیوي شبکې ځایږي او اف ام محدودیت لري. د ناروی حکومت له دې درکه د کال 200 میلیونه نارویژي کرونه ګټه کوي. سویس، بریتانیا او ډنمارک هم د اف ام څپو د بندولو نیت لري. د بریتانیا انډیپندنت ورځپاڼه وایي د دغه هیواد حکومت به هغه مهال اف ام بند کړي چې لږ تر لږه نیمایي خلک ډیجیټل راډیوګانې ولري.
اسمت ساروان له ساينسي پرمختګونو خبر کړو. تاسو اوریدونکو هم که له ساينسي مسایلو سره علاقه لرئ په خپل موبایلونو کې انټرنیټ لري، کولی شئ چې د ازادي رادیو اپلیکیشن په خپل موبایلونو کې انستال کړئ. هر ورځ د ازادي رادیو تازه خبرونه او راپورونه پکې ولولئ او په ډیر کمزور انټرنیټ هم زموږ خبرونه هلته واورئ. د اپلیکیشن نوم مو دی آر اف ای آر ال. د نورستان چارواکي وایي په دې ولایت کې 80% ښوونځي ودانۍ نه لري او زده کوونکي په سختو شرایطو کې خپل زده کړې پر مخ بیایي. د دې ولایت چارواکي وایي زیات ماشومان تر خیمو لاندې یا هم په کرایي کورونو او جماعتونو کې زده کړه کوي. له کونړه روح الله انوري.
د نورستان ولایتي شورا رئیس انجینر سعدالله پندزوی ازادي راډیو ته وویل د دوی زده کوونکي په ډیرو سختو شرایطو کې خپل درسونه ته دوام ورکوي.
تقریبا 15% زموږ مکاتب تعمیر مطلق نشته دي. څه چې 15% پورې موږ لرو هغه هم داسې بعضې بې کیفیته جوړ شوي دي او بعضې هم مشکلاتونه ترمیم ته ضرر لري. وزارت معارف په دغه حصه کې خاص توجه وکړي او دلته د مکاتب تعمیر جوړ جوړولو لپاره مناسب بودیجه ورکړي، تشنابونه ته ورنه کړي.
په نورستان کې د پوهنې سرپرست رئیس ډاکټر حسین هم منی چې د ولایت زیات خونځي ودانۍ نه لري.
فیصدي لحاظه خو تقریبا 15% تعمیر نه لري. خدای یو عمده ستونزه ده، خو طبعا موږ همیشه د پاره دغه مشکل وزارت سره شریک کړی او تر اوسه کوم داسې اقدام نه دی شوی. یو تعداد مکتبونو د پاره موږ کرایه کورونه نیسو، د هغو کرایه هم نشو پوره کولی. ځینې جماعتونو کې
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادۍ راډیو ته وویل دوی په معارف کې د شته مشکلاتو په اړه په پرله پسې ډول د پوهنې وزیر سره خبرې کړي، خو یاد وزیر د نورستان ستونزو ته لازمه توجه نه کوي.
80% مکاتب زمونږ امیرات نه لري او د دې د وجه نه مکتب زده کوونکي هلکان او نجونې مجبور دی چې په دې یخ هوا کې هغوی په خیمو کې درس وایي، او یا هم بعض ځایونو کې مونږ د خلکو په کورونو کې دغه کوو، او بعض ځایونو کې د جوماتونو نه استفاده کوو. خو دا ډېر زیات جدي ستونزه ده. مونږ د وزارت معارف سره مو د مشکل مسلسل ډول باندې شریک کړی دی. متاسفانه د وزیر صاحب معارف له خوا نه هغه رقم چې توجه په کار دی هغسې توجه نه ده شوې.
نورستان د هیواد په شمال ختیځ کې پروت هغه غرنی او یخ ولایت دی چې اوسیدونکي د ژوند د ډیرو لومړنیو اسانتیاو څخه بې برخې دي.
په اورزګان ولایت کې کاروندګرو ته شنې خونې یا گرین هاوسونه جوړیږي. د کرنې ریاست چارواکي ویل دې پروژې څخه هدف په اورزګان کې د کرنې وده او اقتصادي وده ته زمینه برابرول دي. شریف الله شرافت نور حل راکوي.
د اورزګان ولایت د کرنې او مالداري ریاست رئیس زلمیال کو د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې په اورزګان ولایت کې یو شمېر کاروندګرو ته د 20 میلیون افغانۍ فلګښ څلور څلوېښت نشنې خونې جوړوي. چاته دانې په یو جرب ځمکه کې او پاته نورې 12 متره اوږدوالی لري چې په خبره 80% کار بشپړ شوی او ډېر جرب بزګران ترې ګټه اخیستل پیل کړي. نوموړي وایي دغه شنې خونې د دوست هیواد هندستان په مالي لګښ باندې جوړیږي تر څو د بزګرانو اقتصاد پر پښو ودرېږي او د کوکنارو له کښت څخه لاس واخلي.
ډیر شباب گرینوزونه د فعلان در لاس لاندې لرو چې نه میلیونه بودیجه ورته منظور شوې ده. د 28 میلیونو په افغانیو په اندازه سره موږ په روزګان ولایت کې اته دانې یو جربه گرینوزونه تر لاس لاندې نیولې دي چې د پروژې کار په بیړه سره روان دی. دا به د دکانانو په ژوند کې مثبت تغییر راولي.
دا په داسې حال کې دي چې تر دې وړاندې د ولایتي شورا مسؤلینو ویلي وه چې په اورزګان ولایت کې بزګران ته د کوکنارو بدیل کښت نه دی موندل سوی او د کوکنارو کرکیله د تیر کال په پرتله په دغه ولایت کې دوه برابره زیاته سوې ده. په ورته وخت کې د اورزګان یو شمېر کروندګر هم وایي چې دغه ډول پروژې د دوی لپاره ګټورې دي.
ما نوم صبرګل دی، ورو له خیمې کاروبار کوم. نو موږ ډېر خوشحاله یو چې دا خیمه موږ تجر تر ډېره فعاله شي، بیا د دې څخه حاصل واخو، هغه بازار ته یوسو، په بازار کې تولید کړو.
موږ تریاک نه کړو، موږ مسلمانان یو، موږ په دې هم پوهېږو چې ورځ زموږ ټول ځوانان پوهېږي ښه په مرض په پوډورو اخته سول زموږ د لاسه چې یو ښه تخمونه ورکړي، یو ښه د دې بدیل ورکړي، یو کوچني ترکتولان ورکړي، خپلې مځکې په یوې کوي، هېڅ څوک یې نه کوي. څه کوي؟
دا یادونې وړ ده چې د کرنې او مالداري ریاست د معلوماتو له مخې په اورزګان ولایت کې د تیر کال په پرتله د وچې او لنجې مېوې حاصلات 10% لوړ شوي دي.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
او سم فرشتہ جلال زئی نړیوال ورسپانو ته کتنه کوي.
فائنانشل ټایمز ورسپانې په خپل وروستۍ ګڼه کې د پاکستانی لیکوال احمد رشید یو مقاله خبره کړې چې د افغانستان په وضعیت کې د روسیې پر لاسوهنه تمرکز کوي. په دې مقاله کې یو ځای لیکل شوی، کله چې د پخواني شوروي لسکلن رول په افغانستان کې پای ته ورسید او پخواني شوروي په دې هیواد کې شرمناکه ماتې وخوړه، روسیې د افغانستان له سیاسي صحنې ځان لرې نیولی و. خو یو بار بیا په افغانستان کې د نفوذ د پراختیا لپاره د روسیې هڅې تودې شوې دي. د احمد رشید په لیکنه په افغانستان کې د امریکا سیاست له سیاسي او پوځي اړخه د رکود په حال کې دی. د مسکو چارواکي په افغانستان کې د امریکا او ناټو د پاتې 12,000 عسکرو د لاسته راوړنو په اړه له اعتراض ډک بیانونه کوي. فائنانشل ټایمز لیکي د باراک اوباما د ادارې کاري موده پای ته رسیدلې، خو حتی په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د خپل هیواد د رول پراختیا ته چندان پام نه دی کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په افغانستان کې د سولې بهیر پیاوړتیا ته چندان تمایل نه دی څرګند کړی او د ورځپاڼې په لیکنه افغانستان په خراب حالت کې دی. اوس روسیه ته لار خلاصه ده چې په دې هیواد کې د قدرت ازموینې میدان ته ورګډه شي. فائنانشل ټایمز ورځپاڼې په دې ارتباط په مسکو کې وروستۍ غونډې ته اشاره کړې چې سیمه ییز قدرتونه لکه چین او پاکستان پکې حاضر وو او د افغانستان پر وضعیت خبرې پکې وشوې، خو د افغانستان د حکومت استازي نه وو وربلل شوي. فائنانشل ټایمز لیکي روسیه غواړي د قدرت هغه تشه چې امریکا په افغانستان کې پرېښي ډکه کړي. نېشنل انټرست خپرونې په افغانستان کې پر وضعیت په یوه مقاله کې لیکلي، روسیه په اوکراین او سوریه کې هم امریکا ته د موټو زور څرګند کړی او اوس یې د افغانستان په سیاسي صحنه کې د مداخلې له لارې په ټوله سیمه کې د سیاسي لوبې بدلولو ته ملا تړلې ده. د نېشنل انټرست په لیکنه په دې کې باید تعجب ونه سي چې روسیه د امریکا د ملي ګټو په یو بل ډګر کې مبارزې ته ورګډه شوې ده. خبرونه لري کې روسیه غواړي له هغو اختلافونو چې د امریکا د ځواکونو د اعلی قمندان او د هغه هیواد د استخباراتي ادارو ترمنځ موجود دي په خپله ګټه کار واخلي. خو افغانستان امریکایي څېړونکو ته داسې ستونزې پېښې کړي چې مخکې وړاندوینه نه وه شوې. په داسې حالت کې نېشنل انټرست لیکي چې د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ تر مشرۍ لاندې اداره باید په افغانستان کې د روسیې له نوي موقفه ځان ښه خبر کړي، ځکه دا هم د ګواښ سیمه او هم د همکارۍ یو فرصت ګڼل کېدلی سي. نېشنل انټرست خپرونه یوازې په افغانستان کې د روسیې د موقف تغییر ته اشاره نه کوي، بلکې د پاکستان د لوري بدلون ته یې هم اشاره کړې چې یو مهال د امریکا له مهمو متحدانو خو په وروستیو کې د چین او روسیې پر لور تمایل زیات کړی دی.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پاکستان وروستۍ اداره د ویچې ویلې ترستان د افغانستان له خاورې د پاکستان پر ضد عمل کوي. د افغانستان د ولسی جرګې د غړو ترمنځ د اختلافاتو له کبله نن د 1499 مالی کال د بودیجې مسوده له رای ګیرۍ پاتې شوه. د افغان بزګرو د اقتصادي ودې او د کوکنار د کښت د مخنیوي په هدف په روزګان کې د 20 میلیون افغانۍ په ارزښت شنې خونې جوړېږي. دا مالی مرسته د هندوستان لخوا ده. د فلسطین مشر محمود عباس د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه وغوښتل چې بیت المقدس ته د امریکا د سفارت د انتقال په مخنیوي کې مرسته ورسره وکړي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا متحده ایالاتو سفیر سمانتا پاور د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ څخه غوښتي چې له دغه سازمان سره مالي مرستې پرې نه کړي. او روسیې د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ له ادارې چې تر نږدې یوې اونۍ پورې رسمن خپل کار پیلوي غوښتي چې د سوریې د سولې په راتلونکو مذاکراتو کې برخه واخلي.
وسم نجیبه زمان اقتصادی خبرونه لولي.
د بلخ ولایت د سوداګری او صنایع خونوای چې په حیرتان بندر کې د نفتی خوراکي او ساختماني مواد واردات ل 50 سلنه زیات شوی دی. د دغه خونی رئیس شه رحمت سپهی زاده ازادي راډیو ته ویل چې دغه بندر ته د شپې لخوا شاوخوا سل واګونه یات شوی مواد واردېږي چې زیاته برخه یې پکښې ل روسیا او قزاقستان څخه وارد شوی نفتی مواد دي. شغلی سپهی زاده وای د وارداتو د سطحې په لوړوالي سره سش کال د ګمرک اواید هم د تیر کال د همدې مودې په پرتل 15 سلنه زیات شوی دی. د ننګرهار ولایت د سوداګری او صنایع خونوای چې په ورستوي تو میاشت کې د امنیو او په تورخم بندر باندې د لنجول عمله ل دغه بندر څخه د وارداتو کچه نیمایي ته رسیدلې ده. د دغه خونی رئیس شیر علم عملوال نن ازادي راډیو ته ویل چې د پاکستان لخوا افغان سوداګرو ته د ستونزو د جوړولو عمله ل تورخم بندر څخه د وارداتو کچه 50 سلنه راټیټه شوې ده.
نیمایي شاوخوا واردات چې د تورخم دلاره مې کېدل هغه کم شوې دي چې همدې لته د نامه ترڅنګ پاکستان د دولت لوپانه سوداګرو ته د سوند اجازه ولي.
خوشاغلی املوال وای ل دې سره سره د ننګرهار ګمرک هغه هدف چې پروان مالیکال کې ورته د اوایدو دراټولولو لپاره ټاکل شوی وو پر کړې دي. د خوراکي موادو د اتحادیه د معلوماتو لمخې نن د خوراکي موادو اومده بي په دې ډول دي: یو بوجي پاکستاني اوړه په 1200 افغاني او یو بوجي قزاقي اوړه په 1250 افغاني، یو 50 کیلوي بوجي بوره په 2350 افغاني او یو درنیمنی بوجي ورجه په 1550 افغاني، 14 لیټر غوړي په 1200 افغاني. نن په کابل کې 1 لیټر پټرول تیل په 45 او 1 لیټر ډیزل تیل په 45 افغاني پلورل کیږي. او د کابل د صرافانو ټول لنی د معلوماتو لمخې نن افغانۍ د جنو بهرنوي اسارو سره په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر شپږ شپږ افغانۍ اتاتیا پوله، یو یورو اویا افغانۍ اویا پوله، یو انګلیسي پاوند اتیا افغانۍ اویا پوله، زر ایرانی تومان شپږ افغانۍ اتیا پوله او زر پاکستانی کلداري په 615 افغانۍ بدلیږي.
نجیب زمان اقتصادی خبرونه وړاندې کړل. دا خبرونه تر 3 بجو دوام کوي. تاندې څنګه او حقیقت سره د 19 پروګرامونه په یو راپور پسې اوریدلی سي. تر اوردې مودې وروسته په بلوچستان ایالت او شاوخوا سیمو کې ورشتونه سوي دي. خلک ورته خوښ دي. ایوب ترین راپور لري.
په کوټه او د صوبې په نورو برخو کې د تیر مار شام راهیسې د باران لړۍ پیل شوې ده. په کوټه کې نن سهار واوره هم شوې ده چې له امله یې په ښار او پر غرو باندې د واورې سپین چادر غوړېدلی دی. د ښارانو لخوا ودې ته هرکلی شوی دی.
په کار دادی چې مطلب موږ ورلاس پر سیټ باندې وځو، نو الله پاک انشاءالله الله مهربانه دی. په خپل هم خوشحاله یم و د خلکو ته هم ګورم. ډېر داسې خلک دي پروډو باندې پر سیډو باندې مطلب دی د واورې او د ګندو نما یو څه ګنان جوړ کړي بیا خلک په ولي، نو ډېر خلک خوشحاله دي. دغه څه چې مطلب دی خپل خوشحالي کوي او ډېر خلک دا رقم دي چې مثال هغه دا شی مایند کې چې یار ولي په ما باندې واور غرځي.
د باران او واورې ورېدو سره سم په ښار کې نه یوازې بجلی بنده او ګیس کم شوی دی، بلکې د اوبو نلکې هم یخي شوی دی. البته محمد اکرم وایي چې د واورې له امله به راتلونکي کلونه او کښت کروندې آبادې سي.
مج ډیر خوشاله یو دا الله پاک پر موږ باندې دا رحم وکړي دا واوره وسوله الله پاک موږ ډیر شکر گزار یو موږ اوس ډیر خوشاله یو دا مسلمانان راوتل دي خوشحالي کوي اور کړایان کوي ش منجلسونه کوي بانډارونه کوي یو پربل واری کوي سره خوشاله دي موږ الله سره ډیر شکر گزار یو په کار د چې الله پاک نور د خیر واوره وکړي او د خیر باران وسی
کڅم د واوري لامل یخنی زیاته سوي ده خو عمران هله سرګنده کړي ده چې د باران د ورېدل د لړۍ به نور هم اوږده سي
کوچ وسیدونکو دا په کوټه کې موسم سرما ول او ور سره ډیر خوند کوي بای سی اوس مست انجویمنت وکړ دی کی ډیر ښه خوند کوي
پر دې محل ځوانانو او ماشومان نه واز د واور په وشتلو سره خپل خوشحالي سرګنده کړي ده بلکې ډیری خلکو د یو بل کورو ته د واور د وړلو روایت هم برته ژوندۍ کړي دي
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام دا ونی پر دې غږیږو چې په ټولنیزو شبکو کې د جوړو شو رابطو انجام څه وی
انجام می داده چه اوست بیر تلار ده خپل مور، خرور، خور، ده طول نه بیل شده ده اوست
ده دوی سره ویره هم موجوده وی، چه آیا ده اگه اڑی که با کمزای تورسی کنم
ده ده اگه لار اشنایی پیدا که وی او بیا و روز تا دیده نه پیسی یا ویس همه موافقی ترسی گیر ده بیا مثبت خبر ده
فیسبوک، ټویټر، وایبر او نورو ټولنیزو شبکو دا سانتیا را منځته کړي چې ډیر لری خلک سره نږدې او ډیر ناشنا سره آشنا کړي په افغانستان کې چې ټولنیز بندیزونه ډیر دي هلکان او نجونې هڅه کوي د موبایل او ټولنیزو شبکو له لارې له نورو سره رابطې جوړې کړي دلته ستونزه په رابطه کې نه بلکې په دې کې ده چې دوه کسان سره مخامخ نه دي د یو بل په اړه سم معلومات نه لري او د یو بل احساسات او غوښتنې په ښه ډول نشي درک کولی دا چې ډیر ځوانان احساساتي او عاطفي چلند کوي ډیر وخت د مقابل لوري ناسمې خبرې هم ورته سمې بریښي او د وخت په تیریدو سره هغه ته تمایل پیدا کوي چې بیا د دې اړیکې پرې کول ورته ستونزمنه چاره بریښي دغه سیاړي کې خپلې ګټې او تاوانونه لري خو د کابل اوسیدونکو عنایت الله وایي په افغاني ټولنه کې د دې ډول اړیکو له ګټو تاوانونه ډیر وي
مطلق نه شو ویلی چې دا به یا مثبت اغیز به ډیر یا به منفي اما په افغاني جامعه کې چې کله مونږ لیدلې دي منفي اغیز ډیر دي ځکه دلته هغه کوم فهم چې د خلکو سره ده د اړیکو په هغه اندازه باندې نه ده چې دوی باید وپوهیږي تر ډیری وخته کله چې یو ځوان له ځوان سره د فیسبوک د لارې ناړي کې نیسي دوی د عکسونو تبادله دائم وختي او لبل سره کوي په دغه حالاتو کې که چیرته د دواړو ترمنځ کوم مخالفت رامنځته شي نو بیا ډیری وخت ځوان د ځوان ځوروي یا وختار ورته ورکوي که چیرته نما سره دغه خواست می پوره نه کی دغه غوښتنه می پوره نه کی زبستا دغه کوم تصویرونه چې ما سره دي په اجتماعي رسنیو کې خبره کړم
د زبیح الله ایمان په وینا ډیر ځوانان د محرومیتونو لقبلا دغه سرابطو ته پناه وروړي هغه وایي کله چې هلک یا انجلۍ په خپل چاپیریال کې د خپل خوخي کس پیدا نکړي بیا یې په ټولنیزو شبکو کې لټوي
کچره یا جنکی وویني د ډیر پښاکو په علاقه باندې ورسینو تر ډیر بری د پوره موږ ټولنه کې د محرومیت ډیر دی او ډیر خلک محروم دي د شبانه به د اعتبار کښې نه شاید د سوي او د مال د ژوند راتلونکي شي یا مثلا شاید نجلۍ وي کنه یا د محرومیت تر ډېره بریده محرومیت کټول نه کید
د کابل اوسیدونکو یاسر وایي لا ټولنیزو شبکو باید سالمه استفاده وشي ځکه دغه شبکې ډېرې خوندي نه دي او که څوک غلطه استفاده ترې وکړي پایله یې ښه نه ده
ټولنیز رسنۍ او همدارنګه تلیفون معمولا په ورځنیو چارو کې یو مهمه اړتیا ده اوس هر یو ورته ضرورت لري خو په ټوله کې باید له دغې نه مثبته ګټه واخیستل سي خو تر کومې کچې چې زه پوهېږم معمولا په افغانستان کې د سواد او د پوهې کچه ټیټه ده او له دې نه کوم خلکو چې استفاده کړې خصوصا د ښځې او نارینهو ترمنځ سوء استفادې هم زیاتې شوې دي او دا د یو بل د بدنامیو سبب شي نو کوشش دې وسی چې په رسنیو کې شمعي رسنیو کې هغه اړخونه باندې کار وسی چې هغه مثبت وي او داسې نه چې منفي اړخونه زیات وي.
ارواپو ډاکټر نصرت الله رسا وایي هغه ځوانان چې په ټولنیزو شبکو کې اړیکې جوړوي ډېر امکان شته چې په ناسمو لارو سر شي.
د رواني اړخه ځوانان دوی په یو داسې یو حالت کې دي چې ډېر مطمئن نه دي چې څه کوي. اکثره ځوانان چې کله دغسې روابط ساتي د دوی سره ویره هم موجوده وي چې آیا دغه اړیکې به کوم ځای ته ورسیږي که نه. یا مثلا نن سبا ټکنالوژي داسې ده چې هغه مسیجونه چې یو څوک یې لیږي هغه کېدای شي ثبت شي، یا مثلا یو بل څوک هغه راواخلي وګوري. نو دوی یو قسم د فشار لاندې وي، د روحي فشار لاندې. دا حتی کېدای شي چې ماشومان یا نوي ځوانان د رواني انحطاط یا ژور خفګان خواته هم بوزي، خصوصا کله چې دا اړیکې کومې نتیجې ته رسیږي او یا دا ده چې دوی کومې ستونزې سره بیا مخامخ کېږي. مثلا ځینې وخت کې دوی کله چې مسیجونه یو بل ته لیږي یا پیغامونه لیږي دوی دومره مخکې ځي چې کېدای شي چې دوی ناروا جنسي اړیکو ته ورسیږي، او حتی ځینې وخت کې د مړینو او د وژنو او د ناموسي قتلونو سبب هم کېدای شي.
یو شمېر ځوانان د ساتیرولو په خاطر نور په ځان راماتوي او رابطې ورسره جوړوي، خو دوی ته دا مهمه نه وي چې دا رابطه کله ختموي، په مقابل لوري به یې څه تیریږي. د ډاکټر رسا په وینا ځوانان دغه کار د لنډمهاله اړتیاو د پوره کولو په خاطر کوي.
په غربي ټولنه کې تاسو وګورئ د مسیج لیګل د فیسبوک د لارې اړیکې جوړول حتی ځینې ویب سایټونه دي چې په هغه کې خلک اړیکې جوړوي دا ډېر عام دي، ځکه د هغې ټولنې نورم همداسې جوړ شوی دی او ډېر زیات غیر معمول خلکو ته نشي کاره کېدی. مګر زموږ په ټولنه کې د هلک او د نجلۍ ترمنځ روابطو جوړول چې د اړیکو جوړول دا تر اوسه ټولنه کې د یو پېژندل شوي او منل شوي نورم په حیث وجود نه لري. نو په دې خاطر دوی صرف د لنډمهالو اړتیاو د پوره کولو لپاره دا کار کوي اکثرا، او هغه ځوانان چې د نورو کاپي کوي، لکه مثلا ځوانان چې کله فلمی ستوري وګوري کوشش کوي چې لباس هماغسې واغوندي، یا مثلا ځان هماغسې جوړ کړي، ویښته هماغسې جوړ کړي. همداسې د فلمي ستورو او د خپلو شاوخوا ملګرو نه هم دوی متاثره کېږي او د لنډمهاله اړیکو لپاره د دغه ټکنالوژي نه کار اخلي.
د کابل اوسیدونکي پلوشه د خپل ورور کیسه راته کوي چې د فیسبوک له لارې له یوې نجلۍ سره آشنا شو. هغوی د کورنۍ له مشورې او خوښې پرته سره وتښتېدل، خو ستونزې دوی ته پرېښودې.
زما خپل ورور چې ده یو نجلۍ سره په فیسبوک باندې همدا شبکې چې ده فیسبوک باندې ورسره خبرې کوه، بالاخره هغه نجلۍ داسې ورته دا کو چې مجبور یې وکړو چې هغې سره لاړ شي. زما ورور بیا هغې سره لاړ ایران ته، نو بیا بدلته زمونږ کور کې مونږ ته ډېر مشکلات ډېر جنجال راته پیدا شو. زما پلار بندي شو، بیرته مونږ کابل ته راغلو. نو که چې کابل ته هم راغلو مونږ آرام نه وو، د انجینر پلار له خاطر د هغې چې ایران ته لاړو، بیرته چې مونږ ورته کال وکړو نو مونږ ورسره خبرې کړو چې بیرته راغلې دلته د هغې واده شوی وو، نو بیا هم دلته ډېر په عذاب وو، ځکه چې د هغه انجینر پلار چې ده هغه بالکل ښه نه وو، راضي نه وو چې زما ورور سره هغې د هغې انجینر ورسره وي د هغې لورې.
کله چې ستا ورور لاړ ایران ته او بیا د نجلۍ پلار پر تاسو عریضه وکړه، هغه وخت کې ستاسو هغه وخت ستاسو د کورنۍ حالت څه وو؟ ویره وه، فکر مو کاوه چې دا حالت به زر بدل سي، ښه به سي، څه خبرې وي هغه وخت؟
فکر کول چې دا ښه کېږي، انشاءالله به هغه راضي هغه پیدا کېږي. نو بیا هم هغه پیدا نه شو، نو ځکه چې زما پلار یوازې وه، زما ورور چې وه هغه مشه وه. نو زما کې مونږ سره څوک نه وو چې د هغې جستجو ته یا لاړ شي چې هغه پیدا کړي چې دا چیرته ده. نو بالاخره چې مونږ ته دا معلومه شو چې ورور مې نشته درته، هغې مرز د ایران مرز ته تللې ده. نو د هغې پلار چې د انجینې پلار چې ده زما پلار بندي کوه، نو مونږ ډېر حیران پاتې شو چې مونږ اوس څه کوو. اوس خو مونږ سره هیڅوک هم نه وو، یوازې پلار مې وو، نو پلار مې بندي شو.
ستاسو ورور دغه مسله له تاسو سره شریکه کړې وه چې زه داسې یو نجلۍ سره رابطه لرم او بیا دا چې هغه ورسره لاړو دا کیسه یې درته کړې وه؟
نه، مونږ بالکل خبر نه وو. نو د هغه نجلۍ چې وه د هغې مور هم ورته معلومه وه چې دا زما ورور سره کانټاکټ لري، نو ځکه چې څو ځل زما ورور هغې کور ته تللی وه، نو هغې ټول خبرې وه، مونږ نه.
آخر د دغه رابطې انجام څه شو؟
د آخر رابطه هم دا و چې زما ورور چې دلته کابل ته بیرته راغله، نو د هغې خسر چې ده بیا هم خوشحال نه و چې هغې لورې دې سره زما ورور سره ژوند کول. نو دا ډېر زیات کوښښ وکړو چې زما ورور نه د هغې لور جدا شي، نو بیا هم نه شو. نو تر اوسه پورې اوس خو انجام می دادی چې اوس بیرته لاړ د خپل مور خورور خور د ټولو نه بیل شوی ده، اوس تللی ده ایران ته.
عنایت الله وایي که څه هم په ټولنیزو شبکو کې جوړې شوې رابطې ډیر وخت لستون زو سره مخ وي، خو په یو حالت کې د شبکې له ځوانانو سره مرسته کولای شي چې د مقابل لوري په اړه د معلوماتو په راټولولو او پیژندلو کې ترې استفاده وکړي.
مثبت اغیز کېدلی شي. سنتي جامعه ده، د سنتي جامعې د تغییر او تبدیل لپاره سي ده، بعضې منفي برخې به لري، اما د تبدیل لپاره یې ضرورت شته ده. مونږ په زور باندې ودونه لرو، په بدو کې ورکول لرو. که چېرته یو ځوان واقعا له یوې ځوانې سره یا له یوې پیغلې سره د دغې لارې اشنایي پیدا کوي، ورسره معرفت ترلاسه کوي، او بیا وروسته د دې نه پیسې یوې سمې موافقې ته رسیږي، دا بیا مثبته خبر ده.
ډاکټر نصرت الله رسا وایي په ټولنیزو شبکو کې اړیکې جوړول له رواني پلوه ځوانانو ته ډېرې ستونزې جوړولی شي، ځکه خو باید له ځوانانو سره مرسته وشي چې ټولنیز روابط وپېژني او په اهمیت یې ځان پوه کړي.
دوی سره موږ مرسته وکړو چې د هغو خلکو سره ناسته پاسته وکړي چې هغوی ښه خلک وي، د رواني انحرافاتو او نورو ټولنیزو ستونزو نه خالي وي. بل دا ده چې موږ باید ځوان ته دا احساس ورکړو چې ته خپله یو شخصیت یې، ته خپله یو څوک یې چې ته شخصیت لري، حیثیت لري، او بل محرمیت لري، او هغه محرمیت باید ته خوندي کې. چې اکثره ځوانان چې دي اول داس کارونه په ټوکو کې شروع کوي، ځوانانو ته باید موږ دا وایو چې د ټوکو سره ډېر محتاط اوسي. مثلا ټوکو ټوکو کې یو بل ته مسیجونه ولېږي، هغه بیا ورو ورو مخکې ځي او بیا مسله جدي کېږي. دوی باید دغه د افغاني ټولنې کلتور او فرهنګ درک کړي. دا ومني چې موږ په افغانستان کې په داسې ټولنه کې ژوند کوو چې هلته لنډمهاله اړیکې بد ګڼل کېږي، او دوی باید اوږدمهاله اړیکو په لټون کې شي او کوشش وکړي چې د خپلې کورنۍ سره په مشوره داسې د ژوند ملګری ځان ته غوره کړي چې هغې سره بیا د اوږد مهال لپاره دوی ژوند وکړي.
له خلکو سره اړیکې جوړول او ساتل ښه خبره ده، خو دغه اړیکې باید خپلې سرې کرښې ولري. که له یو چا سره د ژوند د شریکولو نیت نه لرئ، بې ځایه هیله مه ورکوئ، او مه هم د ساتیرۍ او ټوکو په خاطر له دغو اړیکو استفاده کوئ، ځکه کېدای شي مقابل لوري ته مو دغه اړیکه ارزښتمنه وي چې د له منځه تللو په صورت کې به یې د ژوند خوشحالۍ ترې واخیستل شي. خوږو اوریدونکو، دا تاندې څانګې مو هم دومره وه. دا او د ازادي راډیو نورې خپرونې په دې پته هم اوریدلی شئ، pa.azadiradio.com، او که فیسبوک ته لاسرسی لرئ په دې پته هم خپل نظرونه رالیږلی شئ، facebook.com/تاندې څانګې. تر بلې تاندې څانګې مو اله مل شه.
ټوکې مې کولې، ټوکې مې کولې، خو د ټوکو نه رښتیا شوه. مینا 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 مې علم کې رسوا شوه، مینا مینا مې علم کې رسوا شوه. ټوکې مې کولې، ټوکې مې کولې.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
لنن شاوخوا څلور لسیزې وړاندې د شاه ظاهر شاه د سلطنت په دوره کې محمد موسی شفیق د افغانستان لومړی وزیر یا صدر اعظم وټاکل شو. نوموړي د خپل صدارت په وخت کې د ناپیولو هیوادونو په کانفرنس کې ونډه واخیسته. د اسلامي هیوادونو په کانفرنس کې اسلامي هیوادونو ته پیښیدونکي خطرات روښانه کړل، او له ایران سره د هلمند اوبو پر سر یو تړون لاسلیک کړ. په 1252 کال د داود خان له کودتا سره سم د نوموړي د صدارت واکمنی هم نسکوره شوه، بندي او بیرته خوشی شو، خو د ثور له کودتا وروسته په شهادت ورسید. نننۍ حقیقت څه دی خبرونه مو د شهید محمد موسی شفیق افکارو د ایران سره د اوبو تړون او د نوموړي شهادت ته ځانګړې کړې ده. په نننۍ خبرونه کې را سره د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو کارپوه ښاغلی قدرت الله ځواک ته سرکله وي. ستړي مشي که څه هم د موسی شفیق د مرګ ډیر کلونه شوي دي، ولی حکومت دا وپتیله چې د موسی شفیق په اړه داسې یو نړیوال کانفرنس جوړ کړي، او داسې کانفرنس چې د سیمې د هیوادونو مشران یو شمېر علمي او اکاډمیک غړي پکې برخه واخلي، لامل یې څه دی؟
لومړي سر کې باید دا ووایم چې دغه کانفرنسونه که چیرې نه دایریږي باید پوښتنه مطرح سي چې ولې نه دایریږي. تاسو مثلا ولاړ سئ نورو هیوادونو ته، هلته معمولا خپل هغه شخصیتونه چې په تاریخ کې ځلان د ستورو په حیث پاتې دي، دوی هغه شخصیتونو لمانځي هر کال، هر ورځ د دوی په مناسبت باندې مسایل لمانځي. مشخصا رسم ستاسو پوښتنې ته، موسی شفیق په دوو ارزښتونو پر بنا باندې پیژندل کیږي زموږ په سیاست کې. د افغانستان سیاسي بهیر کې د افغانستان نږدې کوونکی ده غرب لک د ته نسبت شرق بلکته موږ په اوسنی وضعیت کې هم په همداسې یو موقعیت کې قرار لرو. روسیه بیرته مخ په پیاوړي کېدو ده، روسیه بیرته مخ په مداخله کېدو باندې ده، په د نړۍ په هغو سیمو کې چې هلته د امریکا ګټې مطرح دي. یو له دې اړخه ولسمشر وغوښتل چې د ده شخصیت باید تمثیل سي، یعنی باید بیرته وښودل سي د هغه ارزښتونه چې له ده سره خاورو لاندې تللي دي، هغه ارزښتونه باید بیرته راژوندي سي. یعنی موږ باید بیرته خپل سیاسي مسیر پیدا کړو او له غرب سره چې زموږ نسبتا روسیې ته ډېره په ګټه ده، له هغو سره په یوه لاره روان سو. دویمه موضوع د موسی شفیق په رابطه چې ویل کېږي، یعنی موسی شفیق دویم ارزښت چې د هغه په واسطه موسی شفیق پیژندل کېږي، هغه له ګاونډیو هیوادونو سره د سوله ییز سیاست د رامنځته کولو پالیسي ده چې د موسی شفیق په وخت کې پیلېږي. زموږ شاوخوا هیوادونه ټول اسلامي هیوادونه دي، که د هغه وخت مثلا تاجکستان او ازبکستان په شوروي بلاک کې ونیسو، لسته یې وباسو، نو ایران او پاکستان خو دواړه اسلامي هیوادونه دي، د اسلامي کنفرانس غړي هیوادونه. یعنی د ډیپلوماسي په مجموع کې دا رقم وه چې له ګاونډیو هیوادونو سره باید موږ یوې روغې جوړې ته ورسیږو، د تفاهم سیاست ولرو، یو څه ورکړو او یو څه واخلو، تر څو پورې چې په سیمه کې په امنیتي لحاظ باندې موږ مسؤول سو، په سیاسي لحاظ باندې باثباته حکومتونه ولرو او په اقتصادي لحاظ باندې مرفه اقتصادي سیستمونه ولرو.
که په عمومي ډول راته د شهید محمد موسی شفیق هغه سیاسي لیدلوری روښانه کړي، دغه سیاسي لیدلوری څه ډول و؟
موسی شفیق په یو متدینه کورنۍ کې زیږیدل کیږي. پلار یې مولوی ابراهیم کموی د خپل وخت مشهور علماو څخه ده، قاضی پاته سوی و ظاهرشاه په وخت کې ولاغنه مخکې. همدارنګه موسی شفیق له زیږیدو نه وروسته دینی مدارسو ته مراجعه کوي، نجم المدارس د ننګرهار ته ځي، له هغه وروسته د کابل دارالعلوم عربي ته راځي. او همدارنګه موسی شفیق ادیب ده، موسی شفیق شاعر ده، موسی شفیق ډیر ځیرک په تحلیل سړی ده. د ټولو مسایلو ته په کتلو سره دا سړی ته څرګندیږي چې د په سیاسي ژوند کې نو څه کړي. وروسته د یو چارواکي په حیث د دولت کې، مثلا د عدلیې د وزیر، د مهم په حیث بهرنیو چارو د وزیر په حیث، د سفیر په حیث او بیا هم د لومړي وزیر په حیث. تر ټولو مخکې غواړم په دې برخه باندې رڼا واچوم چې موسی شفیق وروسته له دې نه چې په افغانستان کې خپلې زده کړې بشپړې کړي، یعنی دولسم سیم نه چې فارغیږي، نو دای د یو دولتي بورس للاری مصر هیواد ته ازهر ته مراجعه کوي. هلته خپل زده کړې په اسلامي حقوقو کې خپل زده کړو ته ادامه ورکوي. له هغه ځینه کله چې دی خلاصیږي، د ماسټري په سویه د امریکا متحده ایالتونو ته کولمبیا پوهنتون کې په نړیوالو حقوقو کې ماسټري کوي. موسی شفیق خپل یاداشت کې چې کله خپل ځان په باره لیکلی دی، په هغه کې دی لیکي چې زما د شخصیت په جوړونه کې زما پلار ډېره ونډه درلودله. د دې جمله ده چې د هغه ډېرو مثبتو افکارو په ما ډېر زیات اغیز او تاثیر درلود. وروسته له هغه نه دی وایي چې په دارالعلوم کې همدارنګه ډېر مؤثر اشخاص ول چې زما د فکر په جوړولو کې ښکاره رول درلود، چې له هغو نه نوم اخلي، مثلا غلام نبوي کموي نوم اخلي دی خپله. همدارنګه دی کله چې مصر کې خپل یاداشت کې دی لیکي چې د مصر یا د قاهرې فرهنګي یا ثقافتي محیط پر ما ډېر اغیز درلود، زما په فکر او زما د فکر په پراخوالي باندې. موږ په دې باندې پوهیږو چې هغه وخت کې چې موسی شفیق په مصر کې په زده کړو بوختو، اخوان المسلمین په مصر کې ډیر زیات فعال وو. او لغه نو وروسته چې دای کلام امریکا ته ځي، دای بیا خپل ځان په باره وایي چې زه کلام امریکا ته ولاړم، نو دغه ټول تجربه په نتیجه کې چې مدارس کې مې په افغانستان کې درلودل، په مصر کې مې په ازهر کې درلودل، مثلا په لیخوانیانو سره هغه فرهنګي او ثقافتي محیط چې د یادونه ځینې کوي، او همدارنګه په امریکا کې زما استوګنه او زما زده کړې، د ټولو زما لپاره یو فکر را پیدا کی، ماته یو نړی لید راک. دغه نړی لید ته دی وایي چې زه خپل لار وایم، د زما خپل لار. او ډیر دوستان وایي چې لارم چې ممکن دی نړی لید سره زما د فکر سره موافق نه وي. د دل دوستان نه د نوم نه اخلي، مونته ظاهرا ښکاری چې د خپل پلار او هغه نږدې کړی په افغانستان کې په هغه وخت کې چې د چپی ګوندونو هغه دوستان دی خي، نه خپل پلار د سره موافق په خپل لار کې، او نه هم د خپل لار، او نه هم هغه چپی کړی چې په هغه وخت کې روشن فکری یو سمبول بلل کېد په افغانستان.
دلته سو بغړم یو پختن مطرح کوم. کله چې دای سید اعظم کیږي، په دغه وخت کې ګلبدین حکمتیار باندې وي، او دا ګلبدین حکمتیار خلاصي ام دغه خلاصي دا سره سم چپی ګوندونه او د داوود خان یو شمیر پلویان غوي په د تور لګی چې د حزب اسلامي ډلې ته یا اخوان المسلمین ته وخته دي. څه فکر کوي دا هغه دلچسپي و چې د په مصر کې پوانتونل تلوسته او الته اخوان المسلمین ډیر واکمنو او دی یو ډول تر تاثیر لاندې او دلته ګلبدین حکمتیار خوشی
کړ. اما موسی شفیق په همدغه حکومت کې کار کاوه، یعنی دی په هیڅ صورت اخوانی نه و، د کې شک ځای نست. ولې حکمتیار خوشی کړ؟ د حکمتیار په خوشی کېدلو کې یو حقوقي موضوع مطرح ده، تر څنګ یو سیاسي موضوع مطرح ده. حکمتیار د سیدال سخنور په چې مشهور شولای او په هغه وخت کې په کابل پانتون کې د قتل رسید او د دغه تور باندې بندي شو. موسی شفیق په حقوقي لحاظ باندې دلته یعنی هغه مدارک چې هغه د ثابت کی چې حکمتیار د کار تر سره کړی دی هغه مدارک شتون نه درلود. بلې په سیاسي لحاظ باندې موسی شفیق لکه مخکې مو چې ویل له چپیانو سره چپو
لامل څه ویل چپو
اله تون لري. موسی شفیق خپل سیاسي لیدلوري کې غرب ته نسبت شرقي بلاک ته ډیره ترجیح ورکوله. د دې ممکن ویل سی چې د امریکا کې زده کړې کړې وي، ممکن ویل سی چې د دینی پسمنظر لري، په دې خاطر باندې چپیانو چون په ښکاره ډول باندې د اسلام د دین مخابل کې درېدلي خلک ول، یعنی یو ډله یې د عقل کټول نه. نو دغه دوه عوامل ته په کتلو سره چې یو سیاسي ده او بل دینی لامل دی عامل ده، د دوه عوامل کتلو سره موسی شفیق له چپیانو نظر تورې و. مثلا ویل کیږي چې نور محمد ترکی کله چې د خلق دیموکراتیک ګوند کانګرر غوښتل د تیبل نه ورکړل چې موږ سره ګډون وکړو، وایي دور څل چې سره ګډون سره نکوم. د داوود خان د مخالفت یو لامل له موسی شفیق سره په هغه مرحله کې چې داوود خان کودتا کوي یو لامل دغه ده. چپیانو مثلا انقلابی افکار درلودل، چپیانو مثلا د شاهانه او د دوه سیستمونو مثلا مخالفت کړی رامنځته شوی و. خپل کمونیستي نظام په روسیه کې د همداسې یو غبرګون په نتیجه کې رامنځته شوی، تزار د روسیې دوی وشړو وی وژه او انقلابی وکړل.
رازو هم دغلته غوړم باسو کوم کله چې له ایران سره د هلمند اوبو پر سر تړونو شو، یو شمیر چپی ګوندونو او د داوود خان پلویانو لاریونونه په کابل کې وکړل او دغه لاریون یو څه وخت دوام وکړ. لامغه زیاده دغه د نفرت او رو تیزیده، حال دا چې اخر کودتا پسې وشو. لامل څه بولی؟ څه فکر کوي چې په هغه وخت کې د ایران له ایران سره د امریکې اړیکې ښې وي، آیا همدغه لامل یو کنه کوم بل سیاسي لامل لار؟
دغه هم کېدی سیاسي لحاظ باندې د مفاهیمې ته موږ په بد سترګه ګورو، مصالحې ته په بد سترګه ګورو. په سیاسي لوبو کې باید یو څه د ورکولو لپاره ته ولرې چې یو څه د اخیستلو لپاره به پیدا کړي په سیاسي بازار کې. موسی شفیق په دغه موضوع باندې پوهېده. موسی شفیق د زموږ د سنتي سیاست په مقابل کې درېدلی شخصیت ده. زموږ په سنتي سیاست کې که چیرې د هلمند اوبو په باره پرېکړه کېدلی سوی، نو هغه به دا رقم و چې یا به ویل کېدلی سوی چې ولاړ سه یا له ایران سره د موضوع یو طرفه کوي چې هیڅ نه درکوو، مکه زور لري راځه زور ووهه، او یا ورته ووایه چې ته کاملا په دې باندې حق لري، زه زور نه لرم، بله ورځ بیا راجېږم له تا سره زه خبر کوم په دې رابطه. موږ نشو کولی چې د اوبو په چا باندې بندې کړو. موسی شفیق په دغه هغه باندې پوهېده او په زمین کې چون د ده سیاست بیا سیاسي لیدلوری مدرنستي لیدلوری و، نه زموږ هغه سیاسي سنتي لیدلوری، په دې اساس باندې ده وویل چې بالاخره خو باید دغه ستونزه حل سي له ایران سره، او ښه وخت هم دغه ده. له یوې خوا نه مثلا د امریکا همکاري له ایران سره په هغه وخت کې ډېره زیاته وه چې هته ویل کېدل مثلا ایران په سیمه کې د امریکا ژاندارم ده یا پولیس ده، مثلا ساتونکی ده د سیمې. په دې د دې لارې نه موسی شفیق کولای سوای هغه اړیکې چې د داوود خان د صدارت په وخت کې له امریکا سره خرابې شوې وي هغه اړیکې بیرته له امریکا سره ترمیم کړي. هلمند وبول لري پته سونه دا موضوع چې چپیانو مثلا داوود خان زین نور کړی او ولی مثلا د موضوع ډیر هوا ور کړل او دینه یو غوغه جوړ کړل لرینونه او سولستونز جوړ شوی د موسی شفیق په وړاندې، دا یو پلمه و په دې خاطر باندې چې د موسی شفیق د شپ وړاندې موسی شفیق مشروعیت ته د ملت په وړاندې صدمه ورسیږي. تاسو خبر یاست چې په خپل لحاظ باندې هیڅ اجرایی ارګان نسی کولای چې په یوازې سر سره یو معاهده ته حقوقي ارزښت ورکړي تر څو پورې چې هغه د هیوادونو په پارلمانونو کې تصویب نسی. دا هغه وخت په پارلمان کې نور محمد ترکی غړی ده، ببرک کارمل غړی ده، او نور ډیر اشخاص چې وروسته مثلا د چپیانو له مخکخانو نه پاتې شوي دي. د دوی په شتون کې دغه شی په پارلمان کې تصویب شوی، یعنی دا یوازې د موسی شفیق په ختمه مول صحیح خبر نه ده. دونه واضح ده چې موسی شفیق د چپیانو لخوا وژل شوی. چپیانو ځکه وژلای چې دغه اوږده بګراوند ته سړی وګوري نو معلومیږي چې چپیانو به ولې دی وژل. چپیانو نور ډیر خلکو په قتلونو باندې لاس پورې کړی و. د هغه وخت سیاسي شرایطو ته په کتلو سره چپیانو انکه سړی داسې ووایي چې چپیانو باید هم دغه کار کړی وای. ته چې کودتا کوې، ته چې یو نظام ړنګیې، نو خو بیالته نه پرېر سادګۍ سره دا تمه کېږي چې ته به د افرادو قتلونه هم زدي
کوې. خو په هغه وخت کې خو موسی شفیق په نظام کې نه و کله چې چپیانو کودتا کول او د ثور
ویل کېږي چې داود خان چې کله کودتا وکړله، داود خان وایي په اولو وختونو کې موسی شفیق له خلکو نه ګوښه کړی و چې دی په خلکو کې بیا اختشاش را پیدا نه کړي، بیا ځینې ستونزې داود خان ته ونزېږي. یو دا طبیعي خبره ده، هر سیاسي رهبر دغه کار کوي د خپلو مخالفینو په وړاندې. یعنې دی صحیح ده چې په نظربندي حالت کې ساتل سوی و، له خلکو نه ګوښه ساتل سوی و، اما داود خان ورته د یو دروند سیاسي مخکښ په حیث دایم مشورو ته مراجعه کوله او په دې باندې چپیان ښه پوهېدل چې که چیرې موږ داود خان وژنو نو د داود خان د مشاور وژل خو له هغه نه ډېره مهمه ده. هغه داود خان چې له ما سره یو ځای کېږي کودتا کوي، څه شي د دې لامل سول چې دی بېرته زما په وړاندې ودرېږي؟ نو د هغه اصلي عنصر خپله یو اصلي عنصر یې د نړیوالو مسایلو تر څنګ، د سیمه ییزو مسایلو تر څنګ خپله موسی شفیق ده. بالاخره نتیجه که غواړم که واخلم داسې به ووایم چې دې کې شک نشته چې موسی شفیق د چپیانو په واسطه شهادت رسېدلی. په دې کې مې شک نشته چې په دې کې د ده شخصي عوامل هم دخیل ول. دی مثلا یو متدین دیندار سړی و، د یو دیندارې کورنۍ پورې تعلق درلوده، او همدارنګه دې کې سیاسي عوامل هم دخیل ول چې د داود خان د چپیانو نه پام اړول او راګرځېدل، او دا مسایل ټول پکې دخیل ول.
ډېره مننه درنو اورېدونکو، دا وستاسې لپاره د دې اونۍ حقیقت څه دی خبرونه تر بیا ښې چارې.
آزادي رادیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.